یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د سعودي عربستان ولیعهد د دواړو خواو ترمن د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې پرون له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او د روغتیا له لوړو معیارونو څخه د ګټې اخیستنې او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه هم خپل ملاتړ څرګند کړ. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل هم درکوو. تاجکستان وای د دغه هیواد او افغانستان ترمن سوداګري زیاته شوې ده. د تاجکستان د ګمرکي خدماتو اداره وای د سش کال په لومړیو دریو میاشتو کې له تاجکستان څخه افغانستان ته د 30 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات شوي چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله 6 میلیونه ډالر زیات دي. تاجکستان افغانستان ته سیمنټ، سکاره او کرنیز محصولات صادروي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سره له دې چې د دواړو خواوو اړیکې ډېرې ښې نه دي، خو تاجکستان افغانستان ته د برېښنا صادرات نه دي درولي. دا هیواد افغانستان ته د ورځې شاوخوا 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا صادروي. رویټرز ساتنس د جپوري امریکایي چارواکي په وینا چې نوم یې نه دی اخیستی څرګندوي چې ولسمشر جو بایدن به نن د عربانو په سرمشي ځکه په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د خوراکي موادو د خوندیتوب لپاره د 1 میلیارډ ډالرو مرستو ژمنه وکړي. د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن به نن د خلیج د شپږو هیوادونو د مشرانو ترڅنګ د مصر، اردن او عراق د مشرانو سره په ګډه غونډه کې برخه واخلي. د اوکران په پلازمینه کیف کې نن سهار د خطر د زنګونو د شغون د شغونو له پورته کېدو سره خلکو پناه ځایونو ته مخه کړه. دا زنګونه یو ورځ وروسته تر دې وشغول شول چې د اوکران په یو شمېر ښارونو روسي ځواکونو سخت بمباری وکړي چې پکې پولیسکونو کسانو ته مرجوب لواوښته. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیر شپه خپل ولس ته په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې روسیه پوښوي ده چې اوکران ورسره تر بلې پیاوړی کیږي، نو د همدې لپاره پر ښارونو بریدونه کوي چې اوکرانیان تر فشار لاندې راولي او وی ویروي. د نړۍ د هوایي شرکتونو په اړه د یو تازه درجه بندۍ پر اساس د قطر، امارات او ترکیه هوایي شرکتونه د نړۍ په لسو غوره هوایي شرکتونو کې شمیرل شوي دي. د ایرلاین ریټینګ د کالنی راپور لمخي چې پرون خپور شو د قطر ایرویز هوایي شرکت په 2022 کال کې د نړۍ تر ټولو ښه هوایي شرکت غوره شوی دی. له قطر ایرویز وروسته د نیوزیلند هوایي شرکت دوهم او د متحده عربي اماراتو الاتحاد دریم مقام خپل کړی دی. د متحده عربي اماراتو بل هوایي شرکت یعنی امارات هوایي شرکت 14 غوره هوایي شرکت ګڼل شوی. ترکیش ایرلاین د نړۍ نهم غوره هوایي شرکت بلل شوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوري.
د امریکا او عربستان چارواکو د افغانستان پر امنیت او ثبات خبرې کړې. وړاندې به جزئیات خبره کړو. ولسمشر بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان په نورو کومو نړیوالو موضوعاتو خبرې کړې دي. دا به په یو بیل راپور کې د سره شریک کړو. نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي او په دې خبرونه کې پوسپین بولده کې مو هغه ځای ته ورولو چې کډوال پکې افغانستان دستنی شي او دمه کوي. د زهرو کاروان خبرونه هم تر 12 بجو وروسته مه هیروي که مو خوښ وي.
دا نشه چې ما شروع کړ یو میاشت مې والیبال وکړ، نور را بیا میاشت نه خو نور مې وسه نه رسېدی والیبال مې نشو کولی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس او د سعودي عربستان ولیعهد د دواړو خواو ترمن د راتلونکو لسیزو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو غونډې په ترڅ کې له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. د دواړو مشرانو همدارس د افغانستان د ثبات په ارتباط خبرې کړې دي او دا خبره یې کړې ده چې د ترهګرو مخه باید په افغانستان کې ونیول شي. ولسمشر جو بایدن او ولیعهد محمد بن سلمان د دغو خبرو جزئیات د فیروزی عزیزی پر راپور کړل.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان په یو رسمي غونډه کې چې د دواړو خواو لوړپوړو چارواکو په کې برخه اخیستې وه، په راتلونکو لسیزو کې د سعودي عربستان او متحدو ایالاتو ترمنځ د متقابلو ګټو د پراختیا او د لا زیاتې سوله ییزې خوندي لیدنې، د پراختیا او د منځني ختیځ د سوکالتیا او ثبات په موخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې اترې وکړې. له دغې ناستې په خپور شوي بیان کې د افغانستان په اړه راغلي چې دواړو لورو د افغانستان امنیت پر ملاتړ او په دغه هیواد کې د میشتو ترهګرو لخوا د رامنځته سوي ګواښ پر وړاندې د مبارزې پر اړتیا ټینګار وکړ. دوی له افغانستان سره د بشري مرستو د دوام پر اهمیت، د افغان ولس د اړتیاو د پوره کولو او د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د زده کړو او روغتیا له لوړ معیار څخه له برخمن کېدو او د ښځو لپاره د کار د حق په اړه خپل ملاتړ څرګند کړ. دغه دواړو هیوادونو وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ له تشدد ډکو افراطي ډلو د ځپلو لپاره پر همکاریو ټینګار کړی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې داعش او القاعده ډلې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی د فعالیتونو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شوي دي. هغه څه چې طالبان ردوي او وایي چې دوی هیڅ یوې ترهګرې ډلې ته به د فعالیت او نورو هیوادونو ته د ګواښ پېښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي آر شرمین کانګرس ته د 2022 ایلي ویزل قانون راپور ورکولو پر مهال په افغانستان کې د طالبانو لخوا د حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. نوموړي وویل
په افغانستان کې طالبان د ښځو او نجونو د قومي او مذهبي اقلیتونو د غړو او نورو محرومو خلکو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو څخه ناوړه ګټه پورته کوي.
ایلي ویزل هغه کلنی راپور دی چې په کې د نړۍ په هیوادونو کې د جرمونو وړاندوینه، مخنیوي او ځواب په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت پخوانی، اوسنۍ او راتلونکي ستراتیژي په کې شامله ده. میرمن شرمین وروسته له هغې د افغانستان د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو محرومې شوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغې امریکایي چارواکي د څرګندونو په غبرګون کې وویل
اسلامی شریعت اور کڑیا ټول محفوظ دي. امریکا اشغال کړ په افغانستان کې خلکو کو تلف کېدل، د خلکو کورونه، د خلکو جایدادونه، د خلکو تاثر کامل کې نو ضرورتونه عام خلک په مختلفو تورونو باندې زندان کې پاتو.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر ښځو د نورو محدودیتونو ترڅنګ د ښځو مخ پټول هم اجباري کړي دي. همدارنګه وړاندې طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي دوی به هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد د کارولو اجازه ورنه کړي، خو په تېرې غویي میاشت کې له افغانستانه پر ازبکستان او تاجکستان د داعش ډلې د توغندیزو بریدونو ترسره کولو سره په سیمه او نړۍ کې د ترهګرۍ په اړه تشویشونه زیات شوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د سعودي عربستان چارواکو په نورو کومو نړیوالو موضوعاتو په خپل منځ کې خبرې کړې دي. وړاندې به یې په خبرونه کې تفصیل درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هند پولیس د احمد ظریف چشتي د قتل په تړاو د څلورو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکوي او د دې افغان د کورنۍ غړي غواړي چې له افغانستان هند ته ولاړ شي څو د هغه د جنازې په مراسمو کې برخه واخلي. ظریف چشتي یو روحاني افغان و چې روانه اونۍ په هند کې ووشل شو. تفصیل په دې راپور کې.
احمد ظریف چشتي چې د روان چنګاښ میاشتې په 14 نیټه په هند کې ووژل شو، اوس یو ورور امید ظریفي چې په صوفي ظریف بابا مشهور دی وایي هڅه کوي چې ژر تر ژره د خپل ورور د خاورو سپارل مراسمو ته هند ته لاړ شي. ښاغلي ظریفي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هند له حکومت وغوښتل چې د خپل ورور د قضیې په برخه کې عدالت ټینګ کړي.
موږ چې کله هند ته لاړو بیا خپل ورور خاورو ته سپارو او د خپل ورور میرمن بیا له ځان سره راغلو. که یې وغوښتل او که یې ونه غوښتل خپله خوښي ده. کله چې یو ځوان مړ شي نو تاسو خپله پوهیږئ چې د کورنۍ حالت یې څنګه وي. موږ عدالت غواړو او د هندوستان له حکومت نه غواړو چې په دې برخه کې عدالت ټینګ کړي.
د یو شمیر راپورونو پر بنسټ 28 کلن احمد ظریف چشتي چې په ظریف بابا مشهور و له تیرو څلورو کلونو راهیسې د هندوستان ممبئی ښار ته په 2 کیلومتره کې په ناشک سیمه کې ژوند کوه، هغه ځای چې نوموړی پکې څو موده مخکې ووژل شو. د هندوستان پولیسو ویلي نوموړی د روان لمریزې میاشتې په 14 هغه مهال چې د عبادت د مراسمو خپل موټر خواته روان و د ډریور په ځای کې ناست کس په سر وویشته. د هندوستان د پولیسو په وینا د دغه قتل انګیزه له 16 نه تر 30 میلیونه پنګه وچی د بل کس پونم ثبت شوی و. د پولیسو په خبره دغه سرمایه نو موړي لخپل عابدانو ټوله کړی و. د هند پولیسو د معلوماتو لمخې احمد ظریف چشتي د دې لپاره چې هغه خپل په هندستان کې پناه خسته و نش وکولې په خپل نوم سرمایه او یا جایدات ولري. د هندستان پولیسو د دې پیخي په تړاو د څلورو کسانو د نیول کېدو خبره کوي، خو له بلې خوا په هندستان کې د افغانستان سفارت بیا وایي چې د ښاغلي چشتي مړی د کورنۍ په غوښتنه افغانستان ته نه دی لیږلی او په تمه دي چې کورنۍ هند ته ورشي. د دغه سفارت د رسنیو او برخې غړي خیرالله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ نه غوښتنه دا ده چې د تدفین مراسم دې ترسره نه شي او هغوی ویلي چې مړی دې ورته افغانستان ته نه ورلیږي تر څو دوی هند ته راشي او هلته یې خاورو ته وسپاري. زموږ غوښتنه هم ښکاره ده چې پلټنې دې وشي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د احمد ظریف چشتي کورنۍ وایي هغه په اصل کې د هرات د چشت ولسوالۍ دی او څلور خویندې او یو ورور لري. خواجه احمد ظریف چشتي په دې وروستیو کې په ټولنیزو پاڼو کې د ډېرو افغانانو پام ځان ته اړولی و او په ټولنیزو پاڼو کې لیدل کېده چې هغه ته ډېر کسان د دعا لپاره ورځي.
له هنده د هند ګاونډي پاکستان ته مخه کوو. په پاکستان کې د ښځو او ماشومانو د ملاتړ ټولنو په خپل میاشتني راپور کې ویلي دي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې تر 1.5 ډېرې ښځې او تر 6 ډېر ماشومان تښتول شوي دي. په دې راپور کې له ښځو او ماشومانو سره د زور زیاتي او جنسي تیریو شمېرې هم وړاندې شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ په نوم د ښځو او ماشومانو د ملاتړ یوې غیر حکومتي مؤسسې په یو راپور کې ویلي چې یوازې په تېر جون میاشت کې په دغه هیواد کې لږ تر لږه 155 ښځې تښتول شوي، په 112 تشدد شوی او په کابو 1.5 نورو جنسي تیری شوی دی. د مؤسسې په دې اندېښنه شولې چې تښتول شوي ښځې عموما د ناوړه جنسي استفادې لپاره پلورل کیږي. د ښځو او ماشومانو پر ضد د تاوتریخوالي په اړه په دې راپور کې ویل شوي چې په یاده موده کې لږ تر لږه له 180 ماشومانو سره جنسي تیری او بدني تشدد شوی دی. په پاکستان کې د دوامدار ټولنیز پرمختګ مؤسسې په خپل میاشتني راپور کې چې د سنټر فار ریسرچ یا د څېړنې د مرکز په همکارۍ چمتو کړی ویلي چې د ښځو د تښتولو په ټولټال 155 پیښو کې 108 یې په پنجاب ایالت کې شوي دي. په راپور کې راغلی چې 22 نورې ښځې په سند، شپږ په خیبر پښتونخوا او څلور په بلوچستان کې تښتول شوې دي. په دې راپور کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد جلا یادونه شوې او ویل شوې چې په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د 10 ښځو د تښتول کېدو راپور ورکړی شوی دی. په راپور کې یادونه شوې چې له ښځو سره د تاوتریخوالي تر ټولو ډېرې پیښې هم په پنجاب ایالت کې شوې یا لږ تر لږه په پنجاب کې ډېرې پیښې ثبت شوې دي. له 122 پیښو څخه 68 په پنجاب او نورې له 3 ایالتونو او مرکز اسلام آباد سره تړاو لري. راپور وایي چې په جون میاشت کې د ناموس په نوم 9 ښځې وژل شوې دي. د راپور له مخې په جون میاشت کې په پاکستان کې د ماشومانو د جنسي تیری 3.5 پیښې ثبت شوې چې تر ټولو ډېرې یعنې 6 په پنجاب او 8 په خیبر پښتونخوا کې شوې دي. راپور وایي چې تیره میاشت په پاکستان کې د 68 ماشومانو د تښتول کېدو پیښې ثبت شوې دي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن چې سعودي عربستان ته تللی دی د منځني ختیځ له هیوادونو سره د 1 میلیارد ډالر په ارزښت خوراکي موادو د مرستې اعلان نن کوي. دا خبره یو امریکایي چارواکي کړې ده او په دا مرسته بل هغو هیوادونو سره وشي چې د اوکراین د جګړې له کبله د غذایي موادو د کموالي له ستونزې سره مخامخ شوي وي. ولسمشر بایدن پرون په جده کې د سعودي عربستان له پاچا او نورو مشرانو سره وکتل. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د امریکا او سعودي عربستان په ګډه اعلامیه کې چې جدي ته د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن له سفر وروسته خبره شوه، د ایران له لوري د اتمي وسلې د جوړولو پر مخنیوي ټینګار شوی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د امریکا ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا او نورو چارواکو سره درې ساعته خبري وکړې. د دوړو خو په ګډه اعلامیه کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خبره کړې ده، ویل شوی چې د امریکا متحد ایالاتونه او سعودي عربستان د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنې د مخنیوي پر اړتیا د ټینګار ترڅنګ غوښتنه کوي چې باید په سیمه کې د بې ثباتۍ او د نورو تروریستي ډلو په وسیله د تروریزم د خپرولو لپاره د ایران د اقداماتو مخه ونیول شي. په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر جو بایدن د سعودي عربستان د شاهي دولت د امنیت لپاره د امریکا پر جدي ژمنو ولاړ دی. جو بایدن په جده کې د سعودي عربستان له مشرانو سره تر کتنې مخکې وویل چې د سعودي له ولیعهد محمد بن سلمان سره په کتنه کې د جمال خاشقجي د قتل موضوع مطرح کړه. د وویل چې محمد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لرل رد کړل. ویل چې د دې قتل عاملانو او مسؤلانو ته سزا ورکړې ده. جو بایدن پرون په جده کې سلطنتي ماڼۍ ته د ننوتو په مهال د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته لاس ور نه کړ او په موټي روغ بډ ور سره وکړ، خو پاچا ملک سلمان ته لاس ور کړ.
دا سجرډو په روان خبرونه کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. په دې خبرونه کې مو سپین بولدک ته ورولو، هغه ځای ته چې په هغه کې افغانستان ته ستنېدونکو کډوال دمه کوي او بیا افغانستان ته وړي. له یو شمېر هغو کسانو سره شخېدلی چې دوی تازه افغانستان ته ستنه شوي دي او د کډوالۍ خپلې کیسې کوي. په دې خبرونه کې تر 12 بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه لري. لرو په دې خبرونه کې به واوري
تاریخ سید چې په مزکو کې کرل باندې خو په بازارو کې وسمې لاګي او خلک یې وزي چې بل ځای راوړي.
د دې ادعا تفصیل به د زهرو کاروان په خبرونه کې تر 12 بجو وروسته له اساسي رادیو څخه واوري. خو اوس دمګړي اقتصادي خبرونه.
له افغانستان نه بچین ته د جلغوزو، بادامو، مرخیړو او صادرات زیات شي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره دا ودی ته ورته مسایلو باندې خبري کړي. وزارت وړاندې لیکلی چې دوړ خو د سوداګرۍ په پیوړتیا، ترانزیت او همدارس د سوداګرۍ او پنګونې په برخه کې د نویو فرصتونو پر رامنځته کېدو بحث کړي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت وړاندې لیکلی چې په دغه ناسته کې چین له افغانستان سره د صادراتو په برخه کې زیاتې همکاري شمنه کړي. دا ناسته داسې محل تر سره کیږي چې له دې وړاندې په کابل کې د چین سفیر د طالبانو حکومت د بهرنۍ او چارو سرپرست وزیر سره افغان سوداګرو ته د چین د ویزو د ورکړې په برخه کې د پروتو ستونزو د حل شمنه کړې وه. د طالبانو حکومت د قانونو پټرولیم وزارت له ترکی سوداګرو غواړي چې په افغانستان کې د قانونو په برخه کې پانګونه وکړي. دغه وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د قانونو پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین لاور په کابل کې د ترکی سفیر جهاد ارګین سره لیدلی. وزارت وړاندې لیکلی چې دوړو خو د خو اړیکو ترڅنګ په افغانستان کې د قانون په برخه کې پر پانګونې ټینګار کړی. د قانون پټرولیم وزیر د ترکی له سفیر په افغانستان کې د قانون په برخه کې د پانګونې غوښتنه کړې. د خبر ځای په حواله د ترکی سفیر له افغانستان سره د هر ډول همکاري او ډاډ څرګند کړی. د لیدنه داسې مهال کېږي چې له دې وړاندې یو شمېر بهرنیو او افغان پانګوالو په افغانستان کې د ناامنۍ او د پانګونې لپاره د لازمو فرصتونو په برخه کې د ستونزو یادونه کړې وه. او نن په افغانستان بانک افغاني د څو بهرنیو اسارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 50 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 16 افغانۍ 21 پوله، یو سعودي ریال 2 افغانۍ 98 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 499 افغانۍ.
روانه ونی په کابل کې د شپږیزه کرکټ تورنمنت پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رډو ته وویل چې د دې لوبو لپاره دوی پوره چمتووالی لري. د لیدونکو له خاطره هم ځایونه سره منظم کړي دي او دوی تمه لري چې لیدونکي په دې تورنمنت کې ډیر ورشي. همدارس یو خصوصي شرکت په دې تورنمنت کې
هغه لیدونکو ته جایزه ټاکره ده چې دوی د میدان لمنځ چې کوم توپ ورته راځي او دوی هغه په هوا کې نیسي او کیچ کوي. البته دا خبره یو څه ګډوډه غوندې هم په ورته وخت کې ممکن ښکاره سي، ځکه چې ډیر خلک به په توپ پسې منډې کې اسي نه خدای مکړه څوک ژوبل شي. خو په نړیواله کچه د کرکټ د لوبو په ترڅ کې د پاکستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ میچ لوبه روانه ده. پاکستان برلاسی دی ځکه چې نن لومړۍ ورځ ده. سریلانکا بیټنګ پیل کړی دی، تر اوسه پورې شپږ لوبغاړي تر له لاسه ورکړي دي او یو سلو نه منډې یې کړي دي. د پاکستان له لوري شاهین درې وکټې اخیستې دي، یاسر شاه دوه وکټې اخیستې دي او حسن علي هم د سریلانکا یو لوبغاړی سوسولې. د ازادي راډیو د دې سات د خبرونه په دې برخه کې له خبرونو ورهاخوا به په پیل کې د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راوړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان پر کومو موضوعاتو تمرکز کړي.
هندي ورځپاڼې ټایمز اف انډیا په خپل پرونی غنې کې له افغانستان هند ته د افغان سکانو او هندوانو د بلې جوپې د لېږدولو په باب لیکنه خبره کړې ده. د یویشتو افغان سیکانو او هندوانو دغه تازه ډله د کامیر هوایي شرکت په یو ځانګړي الوتنه کې هند ته رسیدلې ده. دغه هندوان او سیکان د هند د ګوردوارو د تنظیم کمیټې لخوا د هند د حکومت په مرسته دغه هیواد ته لېږدول سوي دي. د ټایمز اف انډیا ورځپاڼې په لیکنه افغان سیکان او هندوان په داسې حال کې هند ته لېږدول کیږي چې د جون میاشتې پر اتلسمه د کابل په کارتي پروان کې د سیکانو پر ګوردواره په حمله کې د یو سیک په ګډون دوه تنه ووژل سول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومانه. د 2000 لدی کال د مارچ پر 15مه هم د کابل په شور بازار کې د سیکانو پر ګوردواره د داعش ډلې لخوا برید سوی و چې لږ تر لږه 15 سیکان پکې ووژل سول او لسکونه نور ټپیان سول. له سنگاپور څخه خبریدونکو ورځپاڼې سټریټ ټایمز په خپل پرونی غنې کې په افغانستان کې د هند د ډیپلوماټیک حضور د بیا پایل په اړه لیکنه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي هند تیره میاشت افغانستان ته د خپلې یوې تخنیکي ډلې په لیږلو سره کابل کې خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته پیل کړ چې هدف یې د هند د بشري مرستو تنظیم او افغانستان ته د هغو غنمو لیږل دي چې په هندي الوتکو کې بار سوي وي. د سټریټ ټایمز د مقالې په دوام راغلي وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، هند په کابل کې د خپل سفارت د بیا پرانستلو لپاره پراخ اقدامات نه و کړي. دغه سفارت د اګست میاشتې پر 18مه یعنی دوه ورځې وروسته له هغې وتړل سو چې طالبانو کابل هم ونیوه. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال په می میاشت کې یو امنیتي کانفرنس ته ویلي وو هند په افغانستان کې د مهم شریک په توګه رول لوبولی او له افغانانو سره یې ځانګړي اړیکې پاللې دي. تر دغو څرګندونو وروسته د هند حکومت یوه ډله چې عالي رتبه هندي ډیپلوماټ یې مشري کوله د طالبانو د سرپرست حکومت له چارواکو سره د کتنې لپاره ولېږله. د طالبانو دغو چارواکو له هند غوښتنه وکړه چې خپلو پرمختیایي چارو ته دوام ورکړي. نوې ډیلي هڅه کړې چې دغه کتنې کم اهمیته وښيي او په دې اړه یې له څه ویلو ډډه کړې چې د افغانستان په برخه کې د محتاطانه چلند په توګه خپل سفارت په کابل کې بیرته پرانیستی دی. د بهرنیو پالیسیو شنونکي وایي لا هم په عملي ډګر کې د هند لپاره ګڼ چیلنجونه په مخ کې پراته دي. اټکل کې چې پاکستان چې له طالبانو سره له کلونو راهیسې جوړې اړیکې لري په افغانستان کې د هند هر ډول رول ته د شک په سترګه وګوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شي. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې د هغو راپورونو متن تاسو لوستل شئ چې د ازادي راډیو له لارې د سهار لوو د ماښام تر بجو پورې خپرې شي. همداراز موږ په ویب پاڼه کې ویډیوي راپورونه تاسو کتلی شئ او د دې ترڅنګ د ازادي راډیو 19 پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. دا سجرډو د دې سات په خبرونه کې مو 19 پروګرام د سحرو کاروان خبرونه ده چې په دې خبرونه کې به واوري چې سره لدی چې طالبانو د تریاکو کښت منع کړی دی په جنوب سیمو کې د تریاکو د کوکنارو کښت زیات شوی دی او له یو موتاد سره هم شغیدلی چې د خپل ژوند په زړه پورې کیسې کوي. خو اوس سپین بولدک او چمن ته مخه کوو. د سپین بولدک او چمن د لارې له پاکستانه زرګونه کډوالي کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدو چارو ادارې مسؤلان وایي دا کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې په مرسته تر خپلو سیمو رسېدلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له افغانستانه ووزي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې سوي کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هېواد ته راغلی. نوموړی وایي هېواد ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کاله کېږي زه دوریا وشتم، اوس راځم خپل وطن ته. ډېر خوشحاله یم وروره، د خپل وطن خو انشاءالله زموږ ټول په خیر دی. ډېر خوشحاله یم وروره، خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سر ژوند دی، خدای دې بس په خیر کې او مجرد ژوند خو نو بالکل لکه ما بس دا رقم یم وروره. ډېر په تکلیف ډېر مزاحمت یې دا ژوند بس غوښتنه یم دغه دې نورم انشاءالله امنیت راولي او دا مهاجرینو ته وسایل نورم جوړ کړي. ستړي خلک دې را روان دي وروره، د خاص خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنې سوي یو شمېر نورې کډوالې کورنۍ بیا ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولي او له مسؤلانو غواړي چې په کور دننه اسانتیاوې زیاتې او نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبدالرحمن د پاکستان څخه راوښتی یم، څومره کلونه آباد چې د مهاجرتوب څخه وروسته 15-18 کاله څخه مهاباد زه بېرته راواوښتم خپل وطن ته. غوښتنه دا لرم چې بس دا ټول مسلمین چې دي، دا امیرین چې دي یا دا ټول مسلمین انسان دا دي، پر دې ولس باندې رحم وکړي، خپل کوم اصول چې دي هغه دې ورسره پاکي.
زما نوم حیات الله دی، د زابل ولایت اوسېدونکی یم. د 10 کاله هجرت وروسته د خپل وطن ته ځو، بېرته خپل وطن ته دورې ژوند کوو. ډېر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 6000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک له لارې هېواد ته راغلي او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپلو سیمو پورې رسوي.
دلته د اندازه تن تقریبا 6000 کورنۍ به انشاءالله العزیز دلته وسط سوي. بغیر سب خوم راغلي دي، خو سب سوي چې دلته زموږ سره او د مهاجرینو ریاست او د یو ایم سره چې کوم سب سوي دي تقریبا 6000 دي او ورځنی ډول د دیش ته ونیستې دراویا پرې حتی دا سوي دي چې 2 او 3 او 5 ته هم رسېدلي دي. دیش 40-50 داسې
که څه هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ له لارې هر ورځ له دې څخه نیولې تر اویا پورې کورنۍ هېواد ته راځي، خو برعکس یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووزي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
اوسه ماسجر رډو تاسو سره رسیدلی پیغامونه.
زه محمد خان افغان د هلمند ولایت کچکی ولسوالۍ د زمیندار د کلی څخه دا میسج پریږدم. په دې هیله چې زما میسج نشه کړی، زموږ د هلمند په ولایت کې د کچکی د باغران په ولسوالۍ کې یو آباد پېښه شوې ده. خلک یو 13 کسه خلک یې مړه کړي دي، نو یو 10 کسه اوس در درملنې لاندې دي. نو چې دا څه ډول مریض ده، نو دا باغران خلک او دا د سارا خلک چې دی په سارې هم نه خلاصېږي. ډاکټران هم نهسته، د ډاکټرانو د دوا هم کمی دی. هیله ده چې دا چارواکي د باغران ولسوالۍ ته مرستې او یو څه دوا راواستي. دا مریضي نور هم زیاتېږي، نو خدای پاک دې وکړي چې دا مسلین توجه ورته وکړي.
د نصیب الله یم د هلمند ولایت څخه په تماس کې یم. د لشکرګاه ښار څخه وروره دغه موسسې چې دلته راځي د کارټونه خلکو ته ورکوي. دا نه اړمن پېژني، نو څوک پېژني. یو دانه د اوزې سړی ورسره یا د امنیتي ارګان څخه یو څوک ورسره یي، دوه انجینران یې. د غرمه پر یوه بجه باندې دوی راځي خپل ځان د وسا کولو لپاره. چر څوک ور پېښ شو، هغه لیکي 2 تنه یا 3 تنه په مسجد کې، نور یې څوک نه لیدل کېږي.
د کندهار ولایت سره خبرې کوم. د کندهار کې شان داسې ګران دي چې خوله نه خپل کېږي. یوې خوا خبرې نهسته، بلې خوا شان ګران دي. حکومت سره یې لپاره د شان ازان.
زه سلم احمد د خوست ولایت سپیر ولسوالۍ نه سپیر مرکزي کلی چې دا میسه د نړیوالو مؤسسې مرستې بالکل کړی نه دی انجینرون یونې مې انجینر روشي کیر ولی کی نه را بیا پسورک شي ایمې شي د سپیرو کلای مرکزی کلای ده ایدا وسه نړیوال مرسته خیرات بایست دغه می سره بالکل مرسته نه دی کړی می دې ازادۍ را دینه ده غوډی چې می پیغام خپور کو
تاسو هم کولای سي چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي شمیره ده 00420211421 شمیره بیا تکراروم 00420211421